سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څنور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامري د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو له چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډیر لوری د خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت اصول لپاره مهم دي. رینامري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په دې وروسته و کې په اسانه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له یو شمېر چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټویټر لیکلی چې د منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانه تخپل سفر د جولای په 18مه پیل کړ او پام کې د قطر پلازمینه دوحې ته هم لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې امیری او ویسټ به په دوحه کې د افغان ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدره او موادو د کمښت تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د هڅو په اړه د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. نن د هپټایټس یا زیړی نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغي دغه کسانو ارقام خبره کړې دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه وته زره کسان په هپټایټس بي، تور زیړی او شاوخوا درې سوه شل زره نور بیا په هپټایټس سي زیړ زیړی اخته دي. هپټایټس یو ډول ساري ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیماً په ځیګر اغیز کوي. دا ناروغي د ټپونو، د ناروغ د غاښونو، د برس او مسواک د کارولو، د پیچکارۍ، د بیا کارولو او هغو وسایلو له لارې انتقالېږي چې ناروغ کس استعمال کړی وي. د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ترامپ نوی تورونه لګیدلی او دا ځل د تورن شوی دی چې محرم اسناد بغیر قانوني ډول یې ساتلی دي. څرنوالانو تور لګولی چې ښاغلی ترامپ د فدرال څرنوالانو د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یوه کارونکي غوښتي و چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرې تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوې دعوا کې ترامپ تورن شوی دی چې د ملي امنیت اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه او محدود کړي. له دې سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم ورزیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ترامپ او د هغه د یو همکار پر ضد پرانیستل شوه. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 14 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکي ته 4 کاله په کوموسلو مولسک ان مور ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورچولې و د 14 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زوروتاریف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ څخه چمتووالی او د قانون پر پلي کوونکو برید کړل دي. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او ویلي دي چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2018 کال د فبروري راهیسې لیکل شوې مسکو پر اوکراین برید کړی دی. په ټوله روسیه کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د ولګیدنې داسې په لسکونه بریدونه شوي دي. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل دا به درته په وړاندې خبرونه کې ولرو چې نن په افغانستان کې د شورا مراسم دي. د مراسم تر اوسه څنګه مخې ته تللی دي وړاندې به زما همکاره په دې اړه نور جزئیات راکړي. دا به هم درته ولرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی چې القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. دا شی په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور سره غلی دی. په دې اړه به وړاندې درته تفصیل ولرو. کندهار ته به ورشو چې د میرویس او زوی روغتون مسؤلین وایي چې په تېر یو کال کې په دې روغتون کې یو ډول ناروغي چې د تلمسیا په نوم یادیږي ډېره شوې ده.
څنګهلی مې مریض ده د انجلی لپاره غلی مې وینې د فکر چې نه سره خپل څوار ورکړ او چې مې خپل د هر کله سو دی ونه دی وو ته وسند درېم غشتي چې د چیرې راولم.
همدارنګ په نړۍ کې چې نن د شیعګانو یا د شورا مراسم لمنځل کېږي د شیعګانو لخوا دا به هم درته ولرو چې پیران او نور نړۍ کې دغه مراسم څه ډول دي. نور مطلب هم درته لرو. ملتیا مغاړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. د دغه راپور له مخې القاعده شبکه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 مخ څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبان او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
که څوم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 څېړنیز راپور کې چې نن خپور شو لیکلي، القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړي او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډیره د داعش او خراسان څانګې او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي، د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغه وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړي کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورځنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصارالله وسلوالو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکول شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د ویاډې په توګه کاروي تر څو نوي جنگیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستي غړي له 1.5 تر 2 تنو او د غړو شمیرې 400 کسان اټکل شوی چې عمومي شمیرې د غړو او پلویانو په شمول 2000 کسانو ته رسیږي. په یاد رپورت کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که په افغانستان کې بي ثباتي راځي، القاعده به پیاوړي شي. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه وسلوالې ډلې وروستۍ ریښې هم د لمنځه تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې داعش اوس د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر ضد له پخوا پیچلی عمل کوي. راپور داعش ډله په افغانستان او سیمه کې نوې ترهګریز ګواښ بلل او پکې راغلي دي چې دغه ډله اوس مهال په افغانستان کې په خپلو ډیریدونکو وړتیاو کار کوي. په راپور کې د داعش ډلې د غړو شمیر د 2 لک کورنیو سره د 4,000 کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نومې مولوی رجب یاد شوی، خو په راپور کې د مولوی رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د نوي راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو 4 مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې القاعده اوس مهال په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایدن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د لمنځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. د یادولو ده چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې را پیدا کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، نن په افغانستان کې د شورا ورسته د چې دا ورسته تر دې د ما څنګه مخې ته تللې ده. ورزو سنا کاکړ ته سنا جانې ستړي مشي، تاسو راته وای نن په افغانستان کې د شورا ورسته څنګه تیر شو؟ سنا جانې که تاسو زما غږ لري مهرباني وکړئ. فکر کوم چې د سنا پاړې کې ستونزه ده. سنا جانې که تاسو زموږ غږ لرئ، مهرباني وکړئ په دې راته ووایاست هغه کسانو سره چې تاسو خبرې کړي دي او په دغه مراسمو کې ګډون کړی و څه یې درته ویل چې د مراسم تر اوسه پورې څنګه پرمخ تللی دي. سنا جانې مهرباني. فکر کوم چې د سنا جانې اړیکه کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې سنا لزان سره ولرو. بیرته به سنا ته ورشو، خو نوړی به دا راپور واخلو چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبور شوی دی چې میلیونونه افغانان ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو رسول په خطر یو میلیارد ډالرو ته په بیړنۍ ډول اړتیا لري. دغه پروګرام د روان میلادي کال په نوړیو پنځو میاشتو کې تر شپاړسو میلیونو زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپلو مرستو له لیست 8 میلیونه افغانان وپاسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې ډبلیو ایف پی د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د می تر پایه په پنځه میاشتنۍ موده کې څه باندې 14 میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي چې په هغو کې 340 زره ټنه خوراکي توکي او د کابو یو سلو شل میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو وی شامل شي. د همداراس وویل
د ورستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله د بلش پی د ارش وچی د خپلو هغه بیرنی حالت ته د جواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي، او هم د دې ارش وچی د خوراکي توکو کچه ان په هغه سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه په کې ډېر لوړه ده هم کم کړي.
د شغل امانی په وینا د دې لپاره چې دراتونکو شمه ترپایه پوری د مرستو په برخه کې خپل پلان شویو پروګرامونو ته دوام ورکړي شي، او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسول شي، یو میلیارډ ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تیرمیشت ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتو سش کال د افغانستان لپاره مرستې 3,200,000 ډالرو ته راکمې کړي دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستو اندازه 4,600,000 ډالر و. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر سوالو کې ستونزې پیښې کړي، او نړیوالو مؤسسو خبرداري ورکړي چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. له بلې خوا د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. له افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شي چې اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,300,000 تنه وباله.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
لجمن سره سم لکه څنګه مو چې مخکې تاسو ته ویل چې نن په افغانستان کې د شورا مراسم دی، او موږ به وکولای شو چې له افغانستان هغه مراسم لنجدي وڅارو او روستي جزئیات له تاسو سره شریک کړو. سنا جان را سره بیرته وصل شوی. سنا ستړي مشې که تاسو سره ته وایي چې هغه کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي او په دغه مراسمو کې ګډون کړی و چې درته ویل دغه مراسم تر اوسه څنګه روان دي؟
سلامونه فریدې جانې، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، څنګه چې تاسو ویلې نن د جمعې ورځ په کابل ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د عاشورا د لسمې ورځې مراسم ترسره شول. تر اوسه یاد مراسم په عادي ډول روان دي، او کومه میاشتې پیښه نه ده رامنځته شوې. د مارم یو شمېر ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا مراسم یې په ډاډمنه فضا کې ترسره کړل، او د کومې امنیتي پیښې شاهدان نه وه. په بغلان ولایت کې یو شیعه ماتم کوونکی محمد ازادي راډیو ته وویل چې سکل خلک کولای شي په ډاډمنه فضا کې خپل مراسم ترسره کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت په تېرو کلونو په پرتله ښه دی، خو په کابل کې یو شمېر ماتم کوونکي وایي چې سکل یې د تېرو کلونو په څیر په پراخه کچه دا مراسم ترسره نه کړل. په کابل کې یو ماتم کوونکي موسی ازادي راډیو ته وویل چې توپیر په دې کې و چې د طالبان حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي وو چې د دوی د لمانځنې مخه ونیوله د تېرو کلونو په پرتله. د کابل ښار د شهید مزاری پر سړک یوې بلې ماتم کوونکې فلمي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د دوی مراسم د طالبانو لخوا تاوتریخوالي سره مخ شو. هغې دا وکړه چې د مراسمو پر مهال وسلوالو طالبانو هوایي ډزې وکړې او ماتم کوونکي ووهل. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت د دې وړاندې ویلي چې دا بندیزونه د ماتم کوونکو د امنیت لپاره دي. طالبانو ویلي دي چې دوی به د محرم د ماتم د مراسمو مخه ونیسي او د شیعهګانو د امنیت د تامین په خاطر یې په ټاکل شویو ځایونو کې د دې مراسمو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شیعه علماو شورا د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې له ماتم کوونکو وغوښتل چې د امنیتي اندېښنو له امله د محرم د میاشتې په لسمه نیټه یا د جمعې په ورځ په سړکونو کې له ماتم او ډله ییزو خوځښتونو څخه ډډه وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان سنا کاکړ وه چې په افغانستان کې دا شورا د مراسمو په اړه موږ سره په ژوندۍ بڼه د دغې مراسمو حال شریک کړو. له دې سره جوخت بیا د نړۍ میلیونونو شیعه وګړو نن جمعه د شورا مراسم لمانځي. ایران چې د شیعه اسلام د مشرۍ ادعا لري د مراسم په ځانګړي پرتم سره ترسره کوي او په پاکستان کې بیا د امنیتي اندېښنو له کبله په لویو خوارونو کې اضافي ترتیری زای پر ځای شوې دي. په عراق او لبنان کې به بیا د ورځ سبا ولمنځل شي. تفصیل بنور د احمد تکل نوور.
شیعگان چې د نړۍ د شاوخوا 1.8 میلیارد مسلمانانو په سلو کې لس برخه جوړوي، نن په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین له شهادت څخه 1340 کاله وروسته د هغه په یاد د ویر مراسم جوړوي. په افغانستان، ایران، پاکستان، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې چې شیعه مسلمانان پکې اوسي، د دې ورځې مراسم له څو ورځو راهیسې پیل شوي دي. په دې مراسمو کې ویرجن کسان تورې جامع غوندي، تور او سره بیرغونه ګرځوي او د ویر په دود خپلې سینې په لاسونو او ځنځیرونو وهي. عاشورا د عراق او لبنان په څیر په ځینو اسلامي هیوادونو کې سبا شنبه منځل کیږي. تمه ده چې د لبنان د پلازمینې بیروت بازارونه به سبا بند وي او ویرجن زیارت کوونکي به د عراق په کربلا ښار کې چې امام حسین د طلایي ګنبدې لرونکي زیارت کې خښته راټول شي. په ایران کې چې ځان د ټوله نړۍ د شیعه مذهب مشر بولي، داسې مهال چې دا هیواد له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام پر سر دښمنی کوي، د امام حسین د شهادت تاریخ سیاسي بڼه غوره کړي. د ایران دولتي ټلویزیون د ټول هیواد په کچه د محرم مراسم وښودل. په دې مراسمو کې په تورو جامو کې یو شمیر کسان ښکاري چې په ځانګړي ضرب سره خپلې سینې وهي، پر سرونو یې سرې پټۍ تړلې او پر بنرونو یې په تور او سره لیک د حسین نوم لیکلی. په دې مراسمو کې ویناوالو لویدیز، اسرائیل او متحد ایالات په 2000 کال کې د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په وژنه وغندل. په پاکستان کې بیا چارواکو امنیتی تدابیر زیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې په لویو ښارونو کې ښایي تروریستان د عاشورا پر مراسمو برید وکړي. په پاکستان کې د عاشورا تر ټولو پراخ مراسم د پنجاب ایالت په لوی ښار لاهور کې جوړیږي. په دې ښار کې لاله مخ کې د پولیسو زرګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم د عاشورا په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو هم د شیباز مخک لاسته رادیو نوري
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د میرویس او زویر وختون مسؤلان وایي په تیر یو کال کې په دې وختون کې د تل سیمیا 850 ماشومان ناروغان بستر شوي دي چې شمیر د درملنې سره بیا هم ژوند له لاسه ورکړی دی. ته دې خبره په کندهار کې له دغې ناروغۍ سره د مبارزې پر وړاندې د سانتیاو نشټوالی یو له هغو ننګونو څخه دی. تل سیمیا یو لاعلاج جنټیکي ناروغي ده چې په ډیرو ناروغانو کې د وینې د کمښت بلا د ناروغ د مړینې لامل کیږي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
ګل بیبی د کندهار د میرویس ازوی روختن په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسی سرتناسته ده. د خپل مسی په تلاسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو وارسي ناروغي ده چې لکابل شپږ اولادونه مرسیوي او اوس لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوی. تلاسمیا یو ارثی ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغي د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سری وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغي درملنه نسته او د ناروغي شدت په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومانو څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته شوی ده. د نوملي په وینا تیر کال په دې ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي د اخته ماشومانو 850 پیش سبسوي او دغو ناروغانو ته 1500 واحد وینه ورکول شوی. ډاکټر صدیق وای د دغو ناروغانو یو شمیر مرسیوي هم دي.
ارثي ناروغي ده د مور په واسطه انتقالیږي او ماشوم ته زموږ سره چې راځستل دي تقریبا د 900 په شاوخوا کې مریضان بستر دي. خو متاسفانه هغه کومه دوا چې د دوی د بدن څخه اوسپنه شي وینې د خلماتیا د خطر په بدن کې چمه کیږي هغه کومه دوا چې موږ لرو هغه زموږ په دغې کې نسته. د وینې زموږ د دوا په لیست کې نسته. کله چې څوک سلیب راکول اوم نه و نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوا موږ ته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغي د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاويسته زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپل ناروغانو له لاسه ورکول فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې کوي واسه لري دا وینه وکړي د موږ مؤمنان د سره اکثره وخت چې موږ دغه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الګ چې دی په میاش کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما وسه شپږ ورځې په دروژه کې بستر کوي دا یو ورځ مینه درکړي پنځه ورځې په پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزی بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمیا اخته دي. لدی ناروغي څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواري څخه مخکې جنټیکی معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامېدای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت لاړ شو. فقر او بېوزلي په کندز ولایت کې پر یو شمېر بې سرپرسته او بېوزلو کورنیو د ژوند فضا راتنګ کړې او په وچې ډوډۍ خپل شپې ورځې سبا کوي. دغه بېوزلي کورنۍ د طالبانو سیمه ییزو چارواکي په بېغورۍ او نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې د بشري مرستو ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو وسلوالو ویشي. تفصیل له سیمه څخه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته چې د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د اقتصادي او د بیروزګارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر افغانان له دوامداره فقر او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر اوسیدونکي له بیکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. د 15 ماشومانو مور نفیسه هم یو له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بېوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. 30 کلنه نفیسه وایي چې 10 کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې پروګو بار شو.
د شپکې وخت میرم د خانه مردم کار میکنم، همې اولاده کایم ګشنه او تشنه.
هر وخت د خلکو کورونو ته زم کار کوم، څو خپل ماشومانو ته نفقه پیدا کړم. ماشومان مې تر مخمه پوري کور کې یوازې وي او په وچ ډوډۍ باندې خپل نسونه ماړه کوي. ځینې وخت شاوخوا ګاونډیان راته خواړه رالیږي.
نفیسه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
شاوارم کې بود بسوا خوب په دمیر قم رنگزر دوی ته دربدر وي.
کله چې میړه مې ژوندی و شون مې ښه و، زه دومره ستړی نه وم. اوس ډیر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم څو د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړم. هیله مند یم چې زمن مې لویان شي، کار وکړي او زه د روزګار له دې جنجاله خلاص شم.
15 کلن بصیره هم یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
د خانم چیزی خدا نه درم، شوهر مرمی خوردګی سره 4 اولاد درم. د خانم
د خلکو په کورونو کې کار کوم. د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي، هغه هم کله وي او کله نه وي. ځینې وخت د بې وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوی ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خښته کوم او خپلو بچیانو ته یې ورکوم.
دغه بې وزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بې وزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د 4 ماشومانو مور بصیري ازادۍ راډیو ته وویل:
په
کور کې د خوراک لپاره څه نه لرم. دا بې وسۍ له وجې په اونۍ کې 2 ځلې پخلی کوم او نوره د وچ ډوډۍ په خوړلو سره خپلې شپې ورځې سبا کوو. پوښاخ خو موږ ته مرستې رارسېدلې، خو اوس مرستې پر شتمنو خلکو ویشل کېږي، موږ ته نه رارسېږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 00 22 11 24 201.
په د خبری خبرونه پای ته ورسیدو. اوس به هم ورشو ساسي پیغامونه به واورو. ساسي له پیغامونو وروسته دویمه نیمه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو. اوس هم ساسي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهند د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده: په دې تیرو 2 ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګ په ولسوالۍ کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولي دي، خاصتا د میزانی په ولسوالۍ کې. د میزانی اوسیدونکو د محل د انزور پر ټولولو باندې بوختي چې باران ورته ډیر زیات زیان اړولې ده. د خلکو يم ځکه وړې دي، د انزرې ور خراب کړې دي، خلکو انزر راټول کړې دي، ماغه انزرې ځنی وړې دي، کورونا ځنی وړې دي. هله لرو له تاسو او له ورپولو چرواک سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي، تر څو هم دا انزر په دوه شبو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي، هم دا انځر راټول کړي ترڅو لامدغه توانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. بازگل ما د تخاد ولایت درخد ولسوالۍ سبا سوالۍ دی. ورور مونږ د لوړتو سروکو دا توجه ده چې اوبو ادارې موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی. ټول نارونه مو اوبو وړیږي او د درفیلو د ترکو د مسادو تاریانو حاصلات مو تباه شول. ورور سستونه وچ خلاص شي صاحب اوبو ونیسئ نارو مونږ حاصلات تباه شول. ورور دغه معاهد دی رحمد الله سره ورته بیخی څلور پنځه پیری دي په دغه نار په اوبو باندې اصلاته سه اوبېږي. هېڅ توجه نه ده شوې دته چې دا سربندونه جوړ شي راته سوماسن کې دولت سرمرسته وکړي. بېخه تباه شو خلک سر بدره بېخی کې بستر دي. مثلا د کورنا خوته توجه دي وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي صدرینا امیر او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر لوري دا خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او سولې لپاره مهم دي. رینا امیر او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټوماس ویسټ په دې وروستیو کې په سره کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټوټر لیکلي دي چې منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیک هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانې ته خپل سفر د جولای په شپږشتمه پیل کړی او په پام کې لري چې قطر ته هم لاړ شي. نن د هپاتایټس یا زیړی نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغي د ښکاکسانو ارقام خبره کړې دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس باندې په افغانستان کې زبان شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټس بی تور زیړی او شاوخوا 360000 نور بیا په هپاتایټس سی زیړ زیړی اخته دي. هپاتایټس یو ډول سری ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوي تورونه لګیدلې او دا ځل تورن شوی دی چې محرم اسنادي په غیر قانوني ډول ساتلی دي. څارنوالان تور لګوي چې ښاغلی ټرمپ د فدرال څارنوالانو تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکو غوښتي چې په فلوریدا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرو تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوي دعوا کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړي دي. له ده سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم زیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکار پر ضد پرانیستل شوی وه. او روسي کې یو ټکسي چلوونکی په 13 کال بند محکوم شو. نن یې محکمه د ټکسي چلوونکي ته چې تر کال یې په کوم سومولسک ال مرو خار کې د ملي ګارد مرکزی دفتر ته ورسول او د 13 کال بند سزا ورووله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتروف نیمګي محکمه د عمل ترهګري ته چمتواله او د قانون پر پلي کودونکو برید کړل دي. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه کوي، ویلي دي چې دا کار یې پر اوکراین د روسي د يرغل په اعتراض کې کړی دی.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادۍ رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمني او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. د پپایل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغاني او پښهان په درک کې زیږیدل. ابتدایي زده کړې مې تر 15 په ورځ چې شپږم تلانم په افغاني او پښهان په متوسطه لیسه کې تر سره کړی چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېده او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو هلته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوهم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل بلاخره په 1900 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله موده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې، چې البته مرستې مې فرهنګي وي. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو، چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزي کورسونه وو، هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول، او په خپله د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکوو. تر دې چې یو بل پوهنتون، د اسلامي پوهنتون، جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو، په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شو. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنې د څلورم کال په درشه کې و، چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي، او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله. مجاهدینو بیرته افغانستان ته کډه شول، چې په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې، د بایزیروخان په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو، بالاخره کابل ته راستون شو. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ، چې هلته مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي، هلته ځینې د ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بالاخره یو کال، یو نیم کال، تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم، شلله هم په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره د تیره کړه، بعد یو کال تدریس نه، یو بورسیه بلا وه چې تقریبا رقابتي وه، پاکستان په پخوا د ان ډبلیو ای پی اګریکلچر یونیورسټي په نامه مسامه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماستري لپاره بورسیه واخیستله، یعنې یو رقابتي جیاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم، او په 2002 کال کې ماستري مې خپله چې تقریبا د ایم فل درجه په درجه پورې وه ترلاسه کړه، او بیرته کابل پوهنتون ته ستون شو.
خو استاده، کله چې بیرته کابل ته راستانه شوې، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته وایست چې استادی مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه وایست چې پوهنتون څنګه وو؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خامون ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو، یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان دخوا راغی. المان ته سفر وکړ، د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان موږ سره وو، هلته لاړو. خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنت کوو، لټه کوله چې څه رقم موږ سره کومک کېږي، او موږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بله افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بل لړۍ و، د انډیانا پوهنتون چلته یو دفتر لرو د زراعت پوهنځي کې، نو هغوی هم یو میاشت، یو سمستر لپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشئ. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټنټ راتلم، هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته مې تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کوو، او بکګراوند مې دومره د افغانستان تا ته معلوم دی، چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول، او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول آسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو، د جرمن اکاډمیک ایکسچینج پروګرام په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو. دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټول استادانو ته دعوت ورکړې چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولای شئ یو انټرویو ولوکي، بعد هغې نه تاسو کولای شئ موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته په شرکت وکړه اخري قسم لله الهام هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم دا زنګ ماته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ او تاسو قبول شوي یاست دې پوهنتون ته به راځئ. دغه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول او تحقیقات مې هیڅ داسې کوتاهي مې پکې را نه وسته خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم المان ته مسافر وکړو. په المان کې 15 کال راته وخت راغله چې خپل دکتورا تکمیله کړم. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بیرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلي. یعنې دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې د ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو. کله به مې چې ارقام جمع کړل بیا د هند ته یا پاکستان ته بیا هم د هغې مصارف دومره ګذاف شو هم نه پوره کېده. خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړه خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبې مې نورماله توګه باندې ما د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیال شوم. پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر بلنده توګه چې تر تقریبا 2021 اخر پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبوره شوې د شوروي اتحاد له یرغل وروسته مجبوره شوې چې پاکستان ته هجرت وکړي. په دې اړه راته وایس هغه کلونه په یاد دي څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي. تاسو د خپل ژوند د خپلو خاطرو په اړه راته وایس.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سرانواز صادق منه درته وایم موږ خوشبینه وو چې ولا ته تحول راغی کېدی شي دا تحول د افغانستان په قید وي. اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسو له کورتا وروسته مهاجر شوئ د دې مهاجرېدو خاطرې راته وایي چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې و زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه سودوم کور مې لرو د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و دې سره مې ژوند کوو په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر بشارګۍ سره ډېر زیات مخ شوم او بیا هم کوشش کوم چې سره کوم دا ترنګړې یا د ترنګړې ژوند ځاته سم کو او تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم. مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا اخر به کېدل مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بیرته د جهاد دیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما زه مخې ولې چې په فرنګي فعالیتونو کې به خدم کتابونه به راوړم یو سبب راوړم د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه لرو د آزاد منطقې د دې سره مرسته کوله. د هجرت په مده کې دومره زیاتو نه کړیدل ما هجرت کې تقریبا خو ما شوم او خپل تحصیل په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بیرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بیرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت راتلم په دارو ستګانو کې جبهاتو ته راتلم د مجاهدونو سره د کومک ته پاره. ولې کله چې د ازادي وخت نږدې شو نو موږ ته داس یو خوشحالي راغله چې موږ فکر کوو چې موږ د دنیا ته نوی وزیږیدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی خو وزیږي په مهاجرت کې احساس د فقر کې احساس د ذلت کې احساس لدیوال د وطن دا سړي په مورال باندې منفي تاثیر لري. کله چې ازادي وشو هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ترې ناوړه استفاده وکړي. ولې موږ دپاره نو المر چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو وی هم کړو موږ له چوچ بازادي شي اوس په اسلامي نظام جوړ شي او کوم چې د چا وادي موږ ته شوی وي د مجاهدینو د رهبرانو د پاتہ د جهاد ارمانونه موږ بیانول چې د چا نظام به یو د چا آرامي به وي مدا سوانه وخت به شي د بهرني حال به ختم شي او د چا یو خل اسلامي نظام به په دې خوب باندې موږ ډیر خوبونه لیدل ډیر زیات خوشاله ډیر زیات خوشاله تاسو خپل سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیول په رادیو کې ویل چې ازادي مو مبارک شه ما به یو ناسابي راکو چې قربان 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 یعنی دې دومره احساس نه اواز زده چې دا څه محصولون څه متعلمین په یو ناسابي باندې الله اکبر هغه ډیر خوشاله سره چې موږ وطن آزاد شو موږ به خپل وطن ته ځو او ان شاء الله خپل وطن ته خدمت کوو
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوي دغه وخت راتوې استادی تاسو ته څنګه ښکاری ده له دې کارمو خوند اخیست لذت هم اخیست ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نور ته کار کوي خدمت کوي
د کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کوئ چې سرماسه داسې مې فکر کوئ چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې باغی کې ټول امید ته خوشحالي ده او هیڅ کله داسې منفي خیال ماته نه راپی کېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته ځي ځوانانو نوې هیلې وي نوې ارزوګانې وي او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو یعنی د نویو تحقیقاتو ته لاس واچوم نوې معلومات راټول کړم تر څو وکول شي خپل ځوانان په دې نوې پروسې باندې د ترقی پاته د انکشاف پاته سوق کوم او د دې سره مرسته وکم او خپل ځان ورسوم ډیر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې د ټولې چې موږ د پانتونو سره په تماس یو او نور نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سہولتونه نو خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري پیشرفت څومره ارزښت لري یعنی خپل هیواد ته خاطر وای شو په دغه هیلو ارمان باندې په کابل پانتون کې ډېر په خوشحالي باندې ما خپل کار شروع کړ ولې متاسفانه یو مسله په کابل پانتون کې وا کابل پانتون باندې سوال اس کله دوره تیر شي وا ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نو کله بچا باس کېده دغه د هجرت مسله براتله چې ته به څومره وړتیا مې بل رودله چې زه یو موقف واخلم دی به درته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه هستي ده دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نوم او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ در ستونزو سره مخامخ کېدلم یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه لند د دا توام چې کله د کرزی نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو سیستم دیموکراتیک شو نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټی رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډیپارټمنټ او فاکولټی او ډیپارټمنټونه موږ درلودل څه چې هغه کسان د تیر نظام خلکو هغه ټول بیرته په خپل باندې راغلل په هغه موقفونه ترلاسه کړه ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دې سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړو لږ تعصب لږ زمونږ په وړاندې لږ زیدیت موجود و نو کله چې دا ټول رئیسان ترمنځ د اخر ته برسونه چې برات ټول د دې شو
استاد صاحب اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپل اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او ک غواړي په کوم هیواد کې مهاجر پتوګه ژوند وکي
دوس مال د پاره زه د کوم دندې په لټه کې نیم زه خپل استادم د کسل په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیکي چارې تعقیبوم هغه تخونه چې مې په افغانستان کې تسره کړی لله الرحمن هغه موافق دي او هغه تکوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوی تحقیقونه مې کړی دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کې دی چې یو برخه په ایران پاکستان او په هند کې هم ترسره شي دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بوخت وساتم او اصلي هدف هو تاسو مخ کې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی خپل خلق دی ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی ځکه تعهد به کړی دی چې خپل دا کار وکوم د اوس لپاره استاد یم خپل چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم خپله دنده به بیرته هلته درسره ونیسم بیا ولې کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي افغانانو دپاره باید غی خلاصه شي متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي موږ دپاره موټران ګل پوشکي نه موږ دپاره مسؤول د ژوندانه زندګي زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي د چا نه زیاته تمه نه لرو موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي د د د د د تشریفاتو تمه د چا نه لرو موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسؤول فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جوګو معاشونو تقاضا هم نه لرو موږ ته د وطن خوشحالي موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده موږ ته عزت رابخي موږ د ژوند د خپل خوند اخلو دا چې ډیر معاشونه اخلو په نورو هیوادو کې موږ کار کوو دا موږ دپاره سامانه ده ولې دا کوم طبي چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي باید په دې فکر وکړي او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی دې باید ته لږ توجه وکړي چې کار باید آل کار ته وسپارل شي سمه ده قهرمانی دې راوړه ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ په شمشیر راغلي ولې موږ هم آل د منطقه او عرفان یو موږ په دې ټولو خبرو پیږو چې څومره ساده وینا څومره ساده ادا پر ځای ده او څومره نه ده موږ په دې باندې ټول پیو نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستاوي او د افغانستان کډرونو ته باید خپل ځای وي د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي جمهوریت وکړه اشغال وکړه هر بلاو موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه کړی موږ په افغانستان د طبیعت لپاره کار کړی موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړی هر چا چې کار کړی متخصصینو تعهد داده چې هغه به د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي باید خلقو لپاره د وسا ژوند یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ته ورسوي پارزانه باید کافی اندازه په صحیح توګه خواړه ټول هیوادوالو ته ورسیږي د خپل منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو خپل منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي دا چې ته بهرني متخصصین غواړي او خاطر د اشغال د خاتمه خبرې کې دا په خپل یو نو بل د فرنګي اشغال د لپاره زمينه برابرول دي او هیله لرم چې دا تبعیت موجود شي موږ ډېر سختي ګاللې دي ما د هجرت خبرې ډېر زیات وبونس پړې دي یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم د فامیل حمایت را سره خپل تحصیلات به وکړم ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرو د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ خپل وطن کې لرو هغه ویار چې موږ خپل وطن کې لرو هغه وقار چې موږ خپل وطن کې لرو دا ته موږ درو ده ولې هدف مو ټاکلې و چې تحصیل لاله خپل هدف ته ورسېدل اوس هم ټول لاسته راوړنې مې د افغانستان په نفوي ټول لاسته راوړنې مې د بشر په نفوي او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی بیا د افغانستان افتخار خپل وطن نشم میرولې خپل خلق نشم میرولې او تر څو چې هغه چې وسم وي د خپل وطن سره د ریګم د خپل خلق سره مرسته کوم
انسان په ژوند کې ځینې پزړه پوری خاطرې لري چې شای نور ته هم پزړه پوری وي کله چې کوم خاطره لري مل اوریدونکو سره شریک کړي
سروان زما ته هم خاطرې ډېرې لرم یو د جهادي خاطرې یادونه به وکړم هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان هم ختم شي بیرته پاکستان سفر کو زکه زمګ لار د سروبی لاندې په باندې وا په شهیدان یو منطقه ورته وای په دې بتی ریدلو د پاکستان ته وځو ما سره مې کې شو وروړم کله چې دې ځای ته ورسېدو دلته روسانو کمینو وا
او چې کله دې سین غاړه باندې کمین وه او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله شاته نه شولې دی خو هم نه شولې نو دا کتلم چې ټنګونه د روسانو لاړو بلاخره موږ احساسه د سین نه پورې وتلو او د هر خانه باندې د زخمیانو غږ راته چې کومک او موږ په داسې حالت کې چې اوس رئیس کومک نه شو کولای او بلاخره دی غرتم دی تورتم مخه کړو کله چې یو وخت ورسېدو نو په ځان نه پوه شوې نو زما دی په چانته کې لږ زره ډوډۍ وو د کور نه ته شیان جوړ کړو چې زما د سفر د سې خوراکي توکي و چې باید وي خورم نو یو وخت کې چې مر دې د ښوې ده شپره باندې ټول کې له شوې ده خدا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالی ده دا نو کوم بل حیوان راغله دا ټول رانه خورلې خو ماته څه نه دی ویلي او بل جالب خاطر مې زروان سم محترم کله چې دا مسلې دوره مې شروع شو چې مسلې دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت او سکالرشي مالرشي به چنه چې په رقابت باندې تل نو د دې د فیس د برابرولو لپاره ما وخت د کور سامان ټول خرج کړ څه چې مې لرو د تلویزیون کې څه شی دا مې خرج کړ او 100 روپۍ کلدار مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پانتون فیس ورکم خو لاړه ما خپلوان مې په فقیر آباد کې شپه مې دې سره وکړ په سبا وختم چې لاړ شم پانتون دا پیسې ورکم کله چې موټر کې کېناستې د نه ما نږدې نیمایي سفر مې کړی یو وخت چې د نگران نظیم ما ته اقرار راکړه چې په چلاس کوم هیڅ پیسې نشته نو په دې وخت کې ټولې پیسې د فیسو هر څه مای کې وي نو بل داسې وسیله مې نه لرودله نو په دغه حالت کې چې جکم پیسې نه وي او داسې خالي را باندې رااله او د زو حالت را باندې را چې دا زما ډیره کمزوري و او بل اخر مرشته مې ویلې کوزمې کې چې عمل ته کوشم دا بد خاطر او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پانتون کې او دوه هفته وروسته یو خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه ما وګده ګیره و زه آخر سر کې کینسته ما د څه فکر کوم چې دا به ماته توجه نکي خدا ما سينو سره هغه کوم چې تاسو افغان مهاجر یاستي تاسو سره به موږ څه کومه کوکوس کار شپ در کو چې در کو چې در کو په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویل کولې چې تاسو سره وخت واخلم ما مالولنه اول ته څنګه راغله ما ورته ما لزو قابل پانتون کې استاد دلته راغله خپل مقصدی کوم ولې ټول تاسو سره مرسته کوي مال مرسته څنګه کوي هغه خپل مزار په خپل برابر صرف ما نوم واخسته او بس لاړ څو وخت موده بعد سخت اقتصادي مشکل سره مخ ما یو زنګ ما ته راځي راته وایي چې دا فیسکالرشپ ته په اړه موږ شوې د اورایشه د چات باندې پیسې واخل دا ما د پاره د ژوند یو بل ډیر ستره خاطره و چې نه راته چا وعده کړی و نه بل نه بل نو ما ته زنګ راځي چې راشه دوله زره کلدار ته راغلي دا وخت چې هغه سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړه
ډیره مننه په هان زاکر الله صاحبای وو زموږ د دیورزی ملمه لتاسو ډیره زیاته مننه په هان صاحب او لتاسو اوریدونکو هم منندو یو
ساعت 5